درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی ویشتې دي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکوپټر دوی وشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوالې د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لمخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یو اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې به بل ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یو طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوتریش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان ارنولد د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنا دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معزلې حل تجمن دی. د محل د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتې وي. توانا وایي د تیر شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکوپټر د قومندان علي پور کسانو وشتلې ده. دفاع وزارت بل دي چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي، وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی
افتوان ترهگرو دخپل جنایات پا دوام نن سهار دو ولسمی امنیتی حوزی الوان ده خیرخانه کوتل پسیمکی پر یو کاستر موترماین وچاور تا دی چودنی لکبلا دیوی خسی پگرون سلور تن وشل شوی او نه نور ملکان تپیان شوی دی.
بلورتا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چودنه کې د دوی درې کارکونکو وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تخانوفسکایا چې پرونی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر ویشته دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانستل شوې ده. د مزار شریف جوشان ترمنځ تګ راتګ کوونکو مسافر له نامنې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لښته لښه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشته ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لویدلې او عمله وشل شوې ده. همداسې بل سیمه څخه د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون لاري را سره ده او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوي.
په میدان وردګو ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولې سی ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتنوالو کومندان بولي. د نوموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې ولسوالۍ د دې د وسلوالو او فسیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې په دې جګړه کې د ملي اردو دالو تاکه د دې د وسلو په دزو رانسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بیسود لمړی سی ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماتره کې دي او د دواړو خاو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دې ترمنځ شدید جګړه هم شوې ده. غوای په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو یلیوه د مئی ولس په نوم باندې وسرخي الوتکه د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوې ده. د بیان په وینا پېښه کې 15 د ملي اردو سرتیري او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکه عمله وژل شوی دي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په جاره چې دالو تک څنګه نسکوره شوی د څنګه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم جواب نه دی ورکړی. بل خو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څرخی الوتکې د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کوملول چې هلته د وس د علي پور د وسلوالو په دزو رانسکوره شوی ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتنوالو کومندان بولی د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او له وشکې مدیر رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل او چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کال مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور تور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
مننه سیمه مننه کور ودان پر راپور کې مو وبریدل چې د علي پور کسان وایي چې د میدان وردک په بیسودول سوالي کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیښې په اړه ویل دي چې په د الوتکه د غورځېدو په نتیجه کې نه تنه وشل شوی او چې څلورې عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزای او د ماشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللی دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لسکسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې سات وړاندې پیل شو. د دې غونډې په پیل کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. خغلی لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یو هوکړه وشي چې ټول لویو ته منلې وي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې وویل چې د وخنی لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې دندنې وي او بللې وویل چې دا د زغم نه پور لري. د اندرو د ریکاو طالبانو ترمنځ د دوهی دوه کې په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. په تام د مسکو غونډې لوري د خپای تر رسیدا او اوسې دویمه برخه پیل شوې د باندې دروازو تر شالبته او د غونډې لپاره وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له خو نشي د مسکو ناسبه د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندګي دوه په برخه کې اعلان کړو. وروړي امیر عبدالله وویل دا ډاډ لري چې د امرسته کول شي او د افغانستان لپاره دا ډول غونډې د فرصت برابر وي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو ټولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د مسکو په غونډه کې خغلی عبدالله د ټولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندۍ کولو لپاره د سیمه نړۍ هیوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او ترخوا به تر هغري سره په مبارزه او پر یو ځان بچا افغانستان لپاره دا چې وینا وکړي چې ټول حسبې په دوانه متمرکز وي. د دې شورا صلاحکار مجیب رحیمی لمسو څخه ازادي اړیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې دراتو او د جګړې د پایله لپاره د افغان حکومت دریض بیانوي او تر پای د افغانستان د ټولې پاړه د سیمه نړۍ هیوادونو او د سوی د پاره باندې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دویل چې طالبان مبه هم وغواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې به کوم قید او شرط په هر برخه کې دوی وغواړي خبرې وکړي دوی حاضر دي خو تاسو خواله باید پایته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې تریپګټي په ټول هغه اصلي قضایا او باندې چې هغه د خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه به وشي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخوابیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او ترپای په دې خبرو کې د ښې هماهنګۍ لپاره یا ښې همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انټونیو ګوتریش لژان ارنو وختي څو د سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو دا پریکړه داسې مال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري خو له ترکیې ناسته د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمه نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندۍ کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغانستان د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناسته د ځهون کې بللې وایي چې له لری چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کی. د روسي د مسکو ښار کې د غونډه شاید تر یو دوه ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري وګړه اعلامیه خبره کوي چې د دې ناسته هغه مهم څه به بیان شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د خبري ال راپور کوم واوریدل چې مسکو غونډه پرانستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانستون کې وینا کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیل لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لښته لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. له بل خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په برید کې د دې وزارت د یو کارکونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبه په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز
ترورستان در ادامه جنایات شون متاسف
تر هغه روان سهار یو زلبیا ملکی کسان پنه خکړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوې چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیخه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
مجروح شوند رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکو هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
با تاسف در رویداد امروز
لبد مرغه په نننې پیخه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایې نیولې او د مخابراتو وزارت کارکونکو پکې هم شامل. په دې چاودنې کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلی ناصری په خبرو وژل شوی کس د وزارت خدمتی مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په یوه اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکی وګړو هدف ګرځولی د بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانونه کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې پنه کوي. د تیرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکی مان چاودنه وکړه چې له عملی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکونکو چې خزه هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
ته بر ما کفایت نه میکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته دیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کړیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده عقل مبارد باشه.
گلان چمنیان و کری به دی اصر باید مرستاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ چپه دولس شپږنی وي اف ام سل اشاریه 15 ازادي راډیو ډاٹ اور فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له امله امنیتی خطرونه زیات شوې دي. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د خاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې لارې تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغه لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لا کبو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو د شکلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یو مؤسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونه کې دوه ځله پر دغه لارې تګ راتک کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
ما مصری مودم رفتمره شبرغان هستم. قسمت های شبرغان دیگه طالب است.
زما تا گورا تک د شبرغان پلار دی. شبرغان تا ورنګ دی طالبان پلار کی حضور لري
زه د ویر احساس کوم. کله نا کله سړک ته راوځي او بیا خلک له ځان سره بیایي. لار واقعا نام نه ده او ویره پکار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو مخه ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لوی لار له سوداګرو د پیسو د خصو موضوع منلی ده. مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لوی لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلی چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لوی لار د شمال زون د حیرتان واخینی سوداګری زوبندرونو ترمنځ یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سری پل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاستیک شي. موسی شفیق څوک کوم کارونه کړی او څه وخت وغوښتل شو په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکي اونۍ د کمال خان بند له جوړیدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندې زاو د ولسمشر د لاښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبې پر اسهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوق برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړي دي.
محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنی دوسره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بینالمللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1315 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سپر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموته لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې به طرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ هلمند د اوبو اړوند مهم قرارداد.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دی. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادی کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیایي له هغه ماستر پلان سره سم نه ده چې لسیزې مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شار کې له کوم پلان پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لره مولا او پښت
دا په جناب ته و چې سبا یا بل ورځ نقشې را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به موږ جوړ سي، نقشې به برابر سي. هغه د سرا یو لښ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر روپو هم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولای سي.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د شار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم لډی رستونځو سره مخ کړي دي. نو موړی وای کچيري په ترینکوټ شار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ شار د هیواد د نورو شارونو په څیر منظمه وده کړي وای او لشکلو شارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ شار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم شار د بدلیدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه،
د کسان خو ډیر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مسندغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه د شه بشرګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی، د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه ده کې، نو مجبور دي، نو څه وکي هغه ونداغه د خټو کار دی، بل هغه خټو جوړی کړی دی، د سم ځای دلته څوک نه جوړی، نو روپی په مصرف دی، د نقشې په خاطر چې بیریږي خدای دې نور په کلی خل پاینو منګ ځای نه جوړ کړی دی، خود دلته څوک دی خاص په ځای نسی جوړواله. خدای مې
د ترینکوټ د شاروالۍ د معلوماتو پر اساس د شار څلور نه هی لري او شاوخوا 15,000 کسان په خوایا. هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ شار اوسیدونکو یادوي اصلاحي استا او کستا ولې نه عملی کیږي؟ د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار مو پښت،
د ترینکوټ ټول شار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ شاروالې ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه هم د ترینکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه خوروسه به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ شاروال په نږدې ورځو کې د دې شار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې شاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو شاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته د راک نه دی لګېدلې. ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت د سکرې اخیستي دي. په ورزګان کې یو لوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د ورزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی شار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوه لسیزو کې د شاري ماستر پلان ناملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یو ښار زیات به ورته یو ګڼ مېشتې کلیواله سیمه ښکاره شي.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر وشتل شوی دی، او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویل دي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیس په دې پیښه خبرګون شوډل دی. یاسین ضیا په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپټر وشتل او امنیتی ځواکونه وشل دي. د همدارز ویلي چې دا کسان به د دشمن په توګه وځپل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسود کې جګړه شوې ده. دی وایي د حملې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلې او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شلوري د لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تیر ورځ افغانستان لومړنۍ شلوري د لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تیر ورځې لوبي کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 80 منډې پکې د یادولو وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې وش پګیزي او سلور سلوریزي پکې وي. زمبابوي په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او لوبه یې د 30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په شلمه ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا ځلې ګرځېدو وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور ازادي راډیو ته وویل د اف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي
چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په قربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشعوف په خبره په دې سیالۍ کې به روان مریض کال د خبرګولي په 19مه بنگلاديش افغانستان، د خبرګولي په 28مه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 15مه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي. او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاتزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګا وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري، چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام، او ورپسې هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتیا، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې باندې اکلا دیوی مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی ګو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې